مازیګر 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه غړای کې ز هارون بادشاہ د سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر سیمایزو نړیوالو موضوعات پر پروتونه او هم د نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکی درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی د خبر ایجنسی خلکو نن د امن په خوشحالۍ کې لاریونو چترال او بلوچستان کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړول دي. د افغانستان په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې اته افغان پوځیان وژل شوي دي. د خبرو تفصیل د خبر ایجنسی ځینې خلکو نن د یو لاریون په کولو سره د سولې ټینګېدل ولمانځل. دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړ او ویلي چې له ډېرو کلونو راهیسې اوس په سیمو کې امن راغلی نو ځکه یې لمانځي. د لاریون کې شامل شیرشاه افریدی مشال رډیو ته وویل
ډېر وخت نه په علاقه کې داسې فضا خوره شوې وه چې نه امن و نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو و منظم منصوبې وسطش لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په زړه کې دا یو جذبه وه چې مخکېني مونږ رسم رواج و طریقه بیا راژوندي کړو و مونږ پښتانه لپاره ډېر غټ حقیقتي په زړه کې خپه یو. کم سوچ کمه طریقه و کم ظلم پښتون سره شروع ډېر سخت پرې خپه یو.
یاد دیوی چې دوه هفته وړاندې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړه او تیرا کې پوځي عملیات پوره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له یادو سیمو د بې امنۍ له وجې بې کوره شوي خلک په پوره ډول خپلو کلو ته نه دي ستانه شوي. د خیبر پختونخوا په چترال او بلوچستان کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان اویا کډوالو کورنیو څخه ځینو غړو مشال رډیو ته نن وویل چې پرون دغلته پر یو کور چتر وغورځېد چې له وجې یې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. او دې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال رډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې دفتر بیا وایي چې دوی به چترال او نورو سیمو کې د سیلاب ځپلو او باران ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران سره به د ګیس پایپ لاین پر منصوبه په تیزی سره کار پوره کوي. د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ریډیو پاکستان ته ویلي چې د هیواد د انرژي ضرورتونو ته په کتو سره به په چټکۍ پر دې پایپ لاین کار وکړي. نوموړي ویلي چې د ډېرو نړیوالو فشارونو باوجود د ایران سره د دې ګیس پروژې لاس وانخست. پرویز رشید دا خبره په داسې حال کې کړې چې ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خپل ټیمي پروګرام پر سر معاهده کړې چې له مخې به دوی نړیوالو څارونکو ته د لاسرسي ورکولو په بدل کې پر دوی لګېدلي اقتصادي او تجارتي بندیزونه لرې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن د مشال رډیو افغان څانګې ته وویل چې کېدای شي دا خبرې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو دا هغه خبره دوی غوره ګڼي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. قاسمیار زیاته کړه چې په دې اړه خبرې روانې دي او ممکن د سولې د دوهم پړاو خبرې د رواني جولای میاشتې په اخري ورځو کې وشي. یاد دی وی چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې په تیره میاشت کې خبرې شوې وې او دواړو خواوو ویلي وو چې بیا به هم دغه رنګ سره کینی. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي اوس وایي چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وو افغان پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې افغان چارواکو د اتو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د دغه ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په برک ولسوالۍ کې شوې دې حمله کې د وو کسانو وژل منلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پیښه هغه مهال وشوه کله چې د بهرنیو ځواکونو هلیکاپټرونه د طالب وسلوالو او افغان پوځ ترمنځ د روانې نښتې په مهال په هوا کې ګرځېدل. د ناټو پوځي چارواکو ویلي چې دوی د پیښې په اړه پلټنې کوي. تاسې زموږ غږ او خبرونه له مشال ریډیو اورئ. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا او واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 450 کال وړاندې ختم شوې سفارتي اړیکې بیا ټینګېږي. په واشنگتن کې بعد د کیوبا د سفارت د پرانستلو پرې د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې خوښه 1500 میلمانه برخه ولري. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته به له خپل امریکایي سیال سره ملاقات هم وکړي. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د دې هیواد بیرغ بیا نه پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اګست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په مهال ترسره شي. امریکا په 1968 کال کې له کیوبا سره سفارتي اړیکې ختم کړې وې او پر دغه هیواد اقتصادي، تجارتي او مالی بندیزونه لګولي وو. د یورپی یونین د بهرنو اړیکو او امنیتی پالیسۍ مشره له ایران سره اټمی لوزنامه ای به اړتیا بولی او زیاتی چې خای په دې سره د ایران او د هغه د گاونډیو او د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ باور بیا رامنځته شي. فدریکا موغیرینی نن په برسلز کې د اروپایی ټولنې یا یورپی یونین د بهرنو چارو د وزیرانو تر غونډې د مخه خبرلاند سره خبرې کولې او ویل چې له ایران سره اټمی لوزنامه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یې موافقه ده. او په عراق کې په یو شمېر بمی بریدونو کې 8 تنه وژل شوي او تر 60 ډېر ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې 14 زموري چا نه ده منلې، خو په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد او شاوخوا سیمو کې ورته بریدونه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د خیبر ایجنسی په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو نن د امن مارچ په نوم لاریون کړی چې هدف یې خلکو ته د یادې سیمې د امنیت په اړه ډاډ ورکول و.
کم سوچ او کم طریقہ او کم ظلم پښتون سره شوري ډېر سخت پخا پایو. دا غا سوچ مرا کړی چې خلک بیره ژوند شي او خوشحالي بیره شي او خپګان ورک شي.
د پاکستان موسمیات محکمه وایي په خیبر پښتونخوا کې بعد په شکال بارانونو لړۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي او دا چې سندونو او خړونو ته نږدې اوسېدونکي خلک خای اغیزمن شي.
دې وخت کې درمیاني درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی. خیبر پښتونخوا کې چې کومه نالو سره خلک دي نږدو نو هغه ظاهره ده په ډیسټرب کې.
او د خیبر پښتونخوا د شبقدر یو مازور کسوایی په اختر کې خپل ماشومان له پلاستیکي ټوپکو تماچو لا غستلو منع کړی دي.
مالک ماشینم واغست کنه خبني تماچم واغست له خبني اوس د سبق چې منګه چې کم د خپل بچو ته سبقونه ورکو.
کشمیر نو رپورټونه هم اوري هله دال مشال رادیو سره وسه. ازو بلنی رپورت دا خیبر جنسای د جمرود قومي مشرانو او ځوانانو نن د امن مارچ په نوم یو لاریون کړي. لاریون کونکو ویلي دا چې د پاکستان پوز یا د سیمه له وسلوالو پاکه کړي، دوی غواړي د سیمه اوسیدونکو ته ډاډ ورکړي چې اوس هغه کولای شي په امن کې ژوند وکړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورت راکړي.
د خیبر جنسای په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو د امن مارش په نامه یو لاریون وکړ چې ګڼ شمېر کسان پکې شریک وو. دغه کسان په ګاډو کې د جمرود غونډینه تر باب خیبر پورې لاړل او د امن په حق کې نارې وهلې، ډولونه وهل او وطن هم وکړ. په دې مهال د امن مارش یا لاریون د مقصد په حق لا یو ځای مشر شیرشاه پردي مشال ریډیو ته وویل.
ډېر وخت نه په علاقه کې داسې فضا خوره شوې وه چې نه امن وو نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو و منظم منصوبې وسوسه لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په زړه کې دا یو جذبه وه چې مخکېني مونږ رسم رواج او طریقه بیا راژوندي کړو او بیا چې کوم دی معذور خبر راشي مونږ خوشحالي په خوشحالي شي او غم په غم باندې وي. مونږ پښتانه لپاره ډېر غټ حقیقتي په زړه کې خپایو. کوم سوچ او کومه طریقه او کوم ظلم پښتون سره شوري ډېر سخت خپایو. دا سوچ مرا کړی چې خلک بیا راژوندي شي او خوشحالي بیا راشي او خپګان ورک شي.
او د یاد سیمې او ځوان اول شیر پر دی وویل چې دلته ډېر مشکل حالات وو خو اوس امن راغلی دی او خلک په اسانه خپل ژوند کولای شي.
مونږ دا خلکو ته عالمی دنیا ته خیو چې په دې علاقه کې امن د هیڅ قسم خبره پکې نشته. دا ډېر قسمه وه دی کې بمونه خلکو کورونو ته کېښودلی شوي وو، اغوا برای تاوان کیسونه ډېر زیات شوي وو، حجرو باندې خلک ننوتل او کور نه به خلک روان کړل لکه داس یو خلکو کې یو خوف پیدا شوی و چې یو د شلو کسانو نه به یو سړی یا دو سړو یو کس روان کو ته هغه به کو هغه کې به دا جرأت نه و جوړ دی ویلی وای چې دا ما کوه.
او یو زده کوونکی محب الله وویل چې په هغه وخت کې دوی تعلیم هم نشو حاصلولای او خپل سکولونو ته نشو تللی.
مخکې داسې حالت وګڼه چې جنکو بالکل تعلیم نشو حاصلولای، همدارنګې هلکانو هم تعلیم نشو حاصلولای، د دې خوف او یره د امنې په وجه باندې اوس الحمدلله سکولونه د جنکو ولم ګلاو شوي، هلکانو ته هم هیڅ تکلیف نشته، جنکې خپل تعلیم حاصلوي او هلکان خپل تعلیم حاصلوي.
یاد دی وی چې د خیبر جنسای په جمرود کې په دې وروستو کې د وسلوالو پر ضد د ملیشي د سوات سکاوټس لخوا موثره کارویانې وشوي چې په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځول شوي. امنیتي چارواکي دا کوي چې اوس په جمرود کې د امنیت وضع ښه شوي. دا فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان موسمیاتو محکمه وایي په خیبر پښتونخوا او همداراز قبایلي سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ به د روانې میاشتې تر 25 نیټې پورې جاری واوسي. بلخوا په چترال کې بارانونو او سیلابونو درې کسان مړه کړي او یو شمېر ودانۍ خرابې کړې دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې اسلام آباد او خیبر پختونخوا، پېښور، مردان، چارسده، نوخار، ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن او کوهاټ ډیویژن نه علاوه په قبایلي سیمو، پنجاب، سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو ځایونو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. د نوموړي وینا وه چې د پشکال د بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده او د نورو بارانونو له وجې دریای کابل او دریای سند په شمول په مختلفو سندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح نور هم اوچتیږي.
دې وخت کې درمیاني درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی په نوشهره باندې او دریا سند باندې توربیل نه چې کم اونچه درجه کا سیلاب چې دی هغه پرون چشمه نه چې دی هغه لاړ او اوس هغه تونسي طرف ته روان دی. ټول دریابونه چې دی هغه دې وخت کې نچلې نه درمیاني درجه کم سیلابونه چې دی پاغه کې چلیږي. چونکه دریاب شپږ میاشتې دی کې اوپر روان یا نور خو بیا دا وچی نو پاغه کې خلکو کورونه جوړ کړي دي او فصلونه پکې راکړي نو هغه علاقه ظاهر ده هغه په ډیسټرب کیږي. او دغه شان خیبر پختونخوا کې چې کومه نالو سره خلک دي نږدې نو هغه ظاهر ده هغه په ډیسټرب کیږي.
د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي محمد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې چترال کې بارانونو او سیلابونو ځایي خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او زمونږ ټیمونو په سیمه کې خپل هلې ځلې پیل کړې دي.
مونږ ډی سی چترال ته خوراک لپاره هم چې کوم انتظاماتو لپاره مونږ هیل تقریبا 1 ملیون روپے دینې لاو مرته 2 لک روپے دا میډیسنز د پاره دي. د ډی سی سره مونږ راته کې یو لګي یو دا انفارمیشن مونږ خو دا غي مطابق کم کم دې کې څه څه مسلې یې ته مونږ خپل ټیم زور لګو. هغه نه لاو چې ایمرجنسي سچویشن کې ټایم پر ټایم مونږ ډی سی سره راته کې یو او خصوصا چې ایمرجنسي ریلیف مونږ لګي یو.
محمد نعیم زیاته کړه چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو ځایونو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د هر قسمه هنګامي حالاتو قابو کول لپاره مونږ خپل تیاریاں مکمل کړی دي. د یادونه ده چې د بلوچستان په کوهلو سیمه کې میشت د جنوبي وزیرستان د کډوالو د کور یو دیوال د تیز باران او سیلۍ له وجې را پریوته دي چې لکه بلې درې ماشومان مړه او 15 نور جوبل شوي دي. دا دې هم یادوي چې د روانې میاشتې په 10 نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وجلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان کولو سیمتا کډشوی مسعود قبایل وای د جمعې پر ورځ د باران او سیلای په نتیجه کې د یو کور چت پر وتول کبله درې ماشومان وجل شوی او 15 نور ټپی شوی دي. په کولو کې د مسعود شپېته کورنۍ شاوخوا شپېته کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کور شوی دي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورٹ را کوي.
په سولي وزیرستان شه د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د بلوچستان سیمه کولو تا ور باید دلیو مسعود قبالیانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې د اتوار په ورځ ټیټ مازیګر په کولو شه د ګړندۍ سیلۍ سره ګڼ بارون وورېد چې په نتیجه کې یې د یو زړه کور دیوال را وغورځېد او دلته میشته د مسعود کډوالو او بچون چې کوم د لوبو دپاره را یوځای شوي وو د دیوال لاندې شول چې په کوم ش درې بچون په هغه ځای مړه او پنځه نور سخت پر ارژلي شول. دغو قبلیانو دا هره وشول چې د مړو او پر ارژلو بچانو عمرونه د اوونه د اتو کلونو په منځ کښې دي چې کوم د سعودي وزیرستان تحصیل سره روغه د جنت او کسکي کلیو سره تعلق لري. قبلیانو دا وویل چې پر ارژلي پنځه بچون چې په کوم کښې یوه وړه جلکۍ هم شامله ده د مرهم پټۍ د پاره د کلو اسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. چېرته یې چې حالت د خطرې نه د ورچنې وشولی شي. په کلو کښې په دا موقعې موجود یو مسعود کډوال اکرام خان د ټلیفون په لیکې په پېښه کښې د مرګ ژوبلې او هلته د میشتو مسعود کډوالو حال په دا رنګ راکړ.
وزیرستان سے کیما متاثرین روغلی دی دینا تھا کلو ایجنسی بلوچستان سے دو تقریباً دس پیسہ کیا پورا خال کی چنگا زورت دانڈر مکانی نہ دی در زور دی اچھا اچھا کی نستا دا دیکھا نستا دا تو در سے پنڈی جی ہوئے تو حال والی نستا دا در یوت مصیبات سے دی.
اکرام خان دا ہاں را تاویل چپا پیش اک سے مرشوی دری بچون بہاں پکو لوگ سے خاورو تاور سپاری. سیلاب مسعود, مشال ریڈیو, ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے, شنن, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
اور دن کو پدې ورستیو کې د پاکستان او هند پر پولا د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي چې له امله د دواړو غاړو ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په دې ورستیو کې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په روسیې کې سره ولیدل, پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې او د سولې مذاکراتو پیلولو پریکړې وکړه. دا چې د هند او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی ولې رامنځته شوی په اړه یې له پېښوره د زبی شفق رپورټ اورو.
پاکستان یو ځل بیا پر هندوستان تور لګولی چې د شنبې په ورځ یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولي اوربند مات کړی او پر پوځیانو او ملکي وګړو ډزې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندوستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولي او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کاږي په خواشینۍ سره باید ووایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د رواني میاشت په شپاړسمه او اوولسمه نېټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستاني ملکي وګړو یې ډزې کړي چې په نتیجه کې څلور ملکي وګړي مړه او پنځه نور ټپیان شول. د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د جولای په لسمه نېټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګای سرمشریزې غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا یې خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه یې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او هند صدر اعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پرېکړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین په خبرو کې وویل چې په دواړو هیوادونو کې ځینې عناصر نه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن, ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټابلیشمنت او عسکري اسټابلیشمنت ته دا دری خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چې دنیا کې اوس عموما د اوپن نزغاړي ته یا د مارکیټونو ته د کولاوېدلو غاړې ته خبره ځي, نو یو ډېر فطري عمل مخې ته تلی شي که دا دواړو ملکونو د وجې نه په دې سیمه کې جنوبي وسطي ایشیا په دې سیمو کې دا قسمه اړې ګړې مخې ته روانې, نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بېلېدو غاړې ته روان شي او دا به ظاهره خبره ده چې دواړه ملکونو دپاره خطرناکه خبره وي. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې د یو بل نجلي دي دغه هم سټریټیجیک مذاکرات پکار دي چې په مخې ته روان وي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړې، خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هیوادونو څو څو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نور شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی و چې د دواړو هیوادونو د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړي او د دواړو لور د ملي امنیت سلاکاران به په نږدې راتلونکو کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته د دغه مذاکراتو راتلونکی لږ وخت سره مخ شوی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو لږ تر لږه 8 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپي دي. په یاده سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو یو قمندان جنرال عبدالرازق د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې دا پیښه نن سهار 6 بجې د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې شوې. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیښه غندي وایي چې دا ډول ناوړه پیښې د افغان ځواکونو جنگي روحیه اغېزمنولی شي. په دې اړه رپورټ اورو له کابل د رحمت الله افغان.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او ناقض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تن در قلی اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حملې انګیزه نه ده معلومه، خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
15 خو زخمیان دلته راغلي، 15 کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شدید دی، او کسه شهیدان ما ته د دې راپور راکړی دی. چا نو سره ډېر ښه کوردینیشن درلوده، ډېره ښه رابطه ورسره لرو، ښایسته ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ څه نه پوهېږم. دغه انګیزه او عوامل ما ته نه معلوم دي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو.
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته ګزمې وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وایي چې په دې پوسته کې د ملي اردو څوار له سرتیري وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبري اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار له سرتیري وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغېزه وکړي.
او د بهرنیو ځواکونو دغه کوم کار چې شوی ده تابا تابا تاثیر خپل لري، خو عمره نه ده تر هغه چې علت معلوم شي. کېدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي. تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعا اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي، او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو. هوایی توقع لرو هغه په موږ باندې حمله کوي، دا خو طبعا یو تاثیر خپل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپل سری هوایی حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه باندې شوي، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا پیل شوي دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل لرو د احمد تکل نه.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیشقدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحد ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې وایاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د کونړ سیند د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې لسګونه کورونه زیانمن کړي. د زاخیلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه ځمکې له فصلونو سره تخریب کړي ده. یادې سیمې ته زموږ خبریال شاه محمود شینوارې ورغلی او د رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
د کونړ سیند سپانده کېدو له امله د کامی ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند سپانده شوی چې له امله یې د کامی ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی.
او دغه سیلاب چراغلی دی. د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده.
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلق دا قسم مشکل سره اختری نو غوښتنه مداله چې د وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانی وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو او په ځینې کې دوی بیخي زمونږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتله لاسپیکر به مورته ولګولې چې به وایي چې د قوم خدمت به کوو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی
پرون لانه چې ابل پرون رئیس ده دا خلک همداسې روان دي مخ بېرته وځي کنه او دا کورونه د اوبو لاندې کړي دي. د دې اوبو مخه چې ونه ورشي دا ټول داخل ده. مزج بوس دغه داخل خو تقریبا نیمه حصه د کامې ده. نو داسې خیس کړه چې نیمه کامه د منځه ده.
لکه لنه چې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي، که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي، خو د ډېرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو پنزنی میں بجے کے دن کی دید بشیر گواخنا لن خبرون آورو
دا خبر ایجنسی خواوشا سلو خلکو نن د یو لاریون په کول سره د سولې ټینګیدل ول منځل دوی په جمرود کې ډولینو ته اتڼ وکړ او ویلې چې لډیرو کلنو وروسته اوس په سیمو کې امن راغلی نو ځکه یې لمانځي. یاد دی چې دوه هفتې وړاندې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړاو تیرا کې پوځي عملیات پوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د یادو سیمو د بې امنیو له وجې بې کوره شوي خلک په پوره ډول خپلو کلو ته نه دي ستانه شوي. د بلوچستان په کولو سیمه کې مشته د جنوبي وزیرستان اویا کډوالو کورنیو څخه ځینو غړو مشال ریډیو ته نول چې پرون دغلته پر یو کور چت راوغورځي چې له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال ریډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار نن د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې کېدای شي دا خبرې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو دوی غوره ګڼي چې دا مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي اوس وایي چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وو افغان پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو چې وژل شوي پوځیان اته دي. د دې ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق اسوسیټیډ پریس خبري اژانس ویلي چې دا پیښه په بریکي برک ولسوالۍ کې وشوې. چارواکو دا یو خطایي عمل بللی. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 45 کال وړاندې ختم شوي سفارتي اړیکې بیا ټینګېږي.
خبرونه مو د بشیر ګواخ نه اوریدل. اوس اوریدونکو راځو نړیوالو ورځپاڼو ته. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له ایرانه د بندیزونو لرې کېدو وروسته به پاکستان وکولی شي له هغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبه کار پیل کړي. بلخوا د اکانومیسټ مجلې یو لیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره باید په ګډه کار وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لرې کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران نه هر کال د 2.5 ارب ډالر ګیس ترامدوي چې د دغه سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغه هیواد سره به په روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د اټمي پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي. په بدل کې به دغه هیواد خپل اټمي پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه په روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار وو. او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لرې شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو او دا شان نور ژوبل شول، خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د خبرو پیل اهم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولس مشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې په عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي د دغه هیواد استخبارات وسبالو طالبانو امرسته کوي، خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجلل کې دواړه غاړې مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولس ته بدامنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري، خو باید د دغې لپاره عملي کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول ګڼو ماشومانو خپل ژوند وبایله، په حکومت او د پاکستان په پوسته دباو نور هم زیات کړ چې باید دوی د وسلوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ زغم ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې، د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې اسرائیل له ایران سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس څخه غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نه اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل، د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمینځه ولاړ شي. که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته یې کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
سپین مړی په عراق کې د جمعې د ماښام چاودنه په شدت وغندله. په دې چاودنه کې نږدې 160 تنه وژل شول چې زیات یې ماشومان وو. د حملې پړه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. سپین مړی په دې اړه پرون یو اعلامیې خپره کړې چې جزئیات به یې له فرښتې جلال زئی وورو.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان نت پرایس پرون ویلي چې د عراق په دایلي ولایت کې د جمعې د ماښام حمله وحشتناک جنایت دی. پرایس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله یا داعش پر ملکی عراقیانو د داسې عمدی وحشیانه حملو په خاطر په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس پرون په اعلامیه کې ویلي، وروستۍ حمله د عراق د خلکو پر ضد د داعش د تروریستي ډلې د جنایت یو بل دردونکی مثال دی. د عراق په دایلي ولایت کې د تېرې جمعې په ماښام په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 130 تنه ووژل شول. عراقي چارواکو پرون وویل چې بغداد ته نږدې د خان بني سعد په ښارګوټي کې په چاودنه کې زیات شمېر کوچنیان وژل شوي دي. دا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو له ډېرو خونړیو حملو ګڼل کېږي چې په یوه مارکېټ کې چې خلک ته اختر لپاره په سودا بوخت وو وشوه. ویل کېږي چې تر چاودنې وروسته د ښار خلکو د کوچنیانو د بدنونو ټوټې د میوو او ترکاري په کارتنونو کې ټولې کړې. داعش د حملې مسؤلیت واخیست. د عراق امنیتي ځواکونو له پرون راهیسې د عراق په دایلي ولایت کې چې د خان بني سعد ښارګوټی پروت دی شدید امنیتي تدابیر نیولي، د اختر مراسم یې لغوه کړي او درې ورځې ملي ماتم یې اعلان کړی دی. د دایلي والي متنا التمیمي ویلي چې د مړو شمېر زیاتېدلی شي ځکه چې لږ تر لږه 130 تنه زخمیان شوي دي. ویل کېږي چې چاودنه دومره زوروره وه چې نږدې 50 دوکانونه یې ویجاړ کړي دي او تر 100 زیات موټر تخریب شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ویلي، د امریکا متحده ایالات به د دیالي د زړورو خلکو او د هغو ټولو عراقیانو په استایستوب چې د اسلامي دولت وسلوالو جزولي دي د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو دا تروریستي ډله له منځه ولاړه شي. پرایس ټینګار کړی چې واشنگټن د عراق له حکومت او خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره مبارزې ته متحد دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون خپل خلکو ته وویل چې تروریستي ډلې به په عراق کې ځای ونه لري او داسې جنایتونه د دې تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره د عراقیانو تعهد لا ټینګوي.
د مشال ریډیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د روژې میاشت له پای ته رسیدو سره سم د خیبر پښتونخوا روغتونونو ته د خېټې یا معدې یو د پام وړ شمېر ناروغان ور روان دي چې پکې د ښځو او سړو ترڅنګ ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي د ګرمۍ په موسم کې له حده زیات او ګډوډ خوراکونه کول د معدې د خرابېدو سبب کیږي. له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پېښور حیات آباد میډیکل روغتون کې پروفیسر ډاکټر غریب نواز مشال ریډیو ته وویل چې روژه کې ټوله میاشت خېټه یا معده ټوله روز کې د نه خوراک بلد شي نو د روژې تېرېدو وروسته ناڅاپي ډېر او ګډوډ خوراکونه معده خرابوي او باید انسان په دې ورځو کې په خوراک کې د اعتدال او احتیاط نه کار واخلي.
اسی قوم په کاردار کې اعتدال نه کار واغستی چې خود روزې نه فورن بعد اعتدال ضروری دی په خوراک کې. هغه په دې وجه چې په دې یو میاشت کې لغون تک د بایولوژي پر کلاک لغون تک بدل شي معده دې سره عادت شي چې ضروري خوراک نکي خالي وي او دا چې فورن منګا بے ترتیبه بے وخت خوراکونه او هر کس خوراکونه چې معلومه هغه سره د معده ډیر بوج بریوزي او کافی مړي له مسائل پیدا کوي شي. د دې کې پکار دا چې خلک یو اخوانی ډیر خوراک نه پکار او ډیر مکس خوراکونه نه پکار نسبتا ساده خوراک پکار دی په یو وخت.
پاپی خور لیډی ریډینګ روختون کې یو بل ډاکټر ډاکټر ګلاب وایي چې په دې ورځو کې د اختر په چټیانو کې زیاتره خلک د خپل مرګرو یا کورونو سره په بیلابیلو ځایونو ته په سیلونو ګرځي او دوی بهر هوټلو او د بازارونو غیر معیاري خوراکونه کوي چې صحت لپاره خطرناک وي. نو باید دوی دغه خوراکونه ونه کړي او ځان سره د کور یو سی په خپل پخلی وکړي.
اخترو کې چونکه چټیاني او دا کم سټاک خوراک چې دی سره سر دا چې ان هیلدی فودز دی والی ډیر زیات مقدار بازارونو کې د چابیانو والو نه
ډاکټر غریب نواز جاتوی چې د معدې په داسې ناروغو کې یو څو نښې داسې ری لکه تبه قی کول یا دس کول کچره داراشي نظر تر زره ډاکټر سره لیدل پکار دي او که دغه نه وي نو باید انسان په خوراک کې احتیاط وکړي او د نیمبی او مالګې صفا خټکېدل اوبه پروس کې پیندش پک ځله وسکي.
د سو نخانه داسې دي چې دا رخکاری شي نو بیا ډاکټر سره مشوره ضروري ده. هغه کې یا الټه شروع شي یا دستونه یا تبه یا خېټه کې درد او کدا چې زړه یې صرف زړه سوځي یا خراب تر خړ رکی راځي نو هغه حل دار انسان له خوراک نه خوراک کې صرف د سکلو اوبه اسکی یا داسې جوس موس یا خشې چې کومه لیمبو دې پکې لګ مالګه واچي نو هغه سره یو څو ګڼټو کې دننه دننه د پخپله بدا مسله حل شي.
د پامل له چروجي ختمې دوه ورستو د اختر د لومبر وزنه پسلګونو کسان د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو ته راوړل شوی چې پکې زیاتره د معدې او خېړو خرابېدو ناروغي و. خو دغه ډاکټران او غذایاتو ماهران وایي چې په دې سخته ګرمۍ کې د بازاري د ګډوډ او زیات خوراک نه ډډه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو، په ډیر اسماعیل خان کې میش له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د اختر لپاره به ځانګړي مالی مرستې ورسره کوي، خو د هغوی په خبره چې لا هم دغو مرستو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي له اړوند حکومتي ادارو سره به د کډوالو دغه ستونزه شریکوي. لسیمې پرې د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
پڈیرا سمن خان شمشتہ دو قطبی وزیرستان کا ڈول کا بالون پدا خبر خپا غو سادی چھ دے حکومتی چرواکو دے اعلانونو لفظونو باوجود دویتا دے عید پا موقع ور کون کے دے دو میاشتو سلیر ویر ذرا امدردی کلدار پا وقت و نراس دے چھ لمخ یہ دے دوی دے عید ضرورتو نا نمگڑی پاتے او پا زوردل مشکلات شی نورا اضافہ وشوا یو کا بیلی بخت دین ویائی سراج الدین دغا خبر پدا رنگ مقش بیائی دغه بریک یو وڑو کی جڑکی گلے مانے ہم وار وائے دغه خبر میں چد سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر تورا سوال اغوئی پدا رنگ جواب وکا محمد نذیر دا وویل چې د قطبی وزیرستان د جنگ زپلیو کبالیانو نور هنډر مشکلات نیمګړتیاوې او غوښتنې دي چې کومې ما حکومتي چارواکو ته وار په وار رسولې دي او زه د دوی پابندې چې د دوی د دغو مشکلاتو نه حکومتي چارواکي د انډیا څخه خبر وساته. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
څوک شته که نشته؟ څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېره کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچپه ډېره شوه. لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې وا. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې میشت جنوبی وزیرستان کډوالو ماشومان د کډوالو ماشومان وایي د کډوالۍ اختر د کلی هغه ته نه رسی. د دې ماشومانو په خبره په وزیرستان کې جګړه روانه ده او دوی نشي کولی خپل کورونو ته ستانه شي. د جنوبی وزیرستان د کډوالو له ځینو ماشومانو سره په سیمه کې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړې دي.
په ډیره اسماعیل خان کښې د کمکي عید نن دریمه اخري ورځ ده. د دغې ورځې په مناسبت مشال ریډیو په ډیره اسماعیل خان کښې میشته د مسعود کډوالو ځنې بچون ژغولي دي. دا بچون سویایي وار وای ځنې
د مو نوم رومان مسعود دی.
رومان مسعود عید دی وکه؟
چی عید مې وکه خو خوند یې نه وه.
خوند یې ولې نه وه؟
سخته ګرمي وه. د کډواله عید وه چې د وزیرستان عید خو نه وه. وزیرستان عید ډېر خوند کوي. ګرمي نه وي، دالی نه وي، اتړی نه وي، خلک نقشې ولي، بچون خپلې لېبې کوي، دلته خو هېڅ نشته.
په ډېره اسماعیل خان کښې چې دا ټوله کمۍ دي، بیا ته وزیرستان ته ولې نه درومې؟
په وزیرستان چې جنګ دی، پوجیون دي، طالبان دي، مېږه پرېږدي نه.
زه انایا ماسی دایا.
انایا، ای ته دې څه کړي وي؟
شلې جمعې مې کړې وې، وکسه نکري جي مې لګولې دي، نو سینه مې سره دي.
د عید ورځ ده، نور بچان ته به څه وایې؟
نور بچون ته دا یایم، هر وخت ته دا وکوي چې امن وي، خوشحالي وي، ابودي وي.
انایا، د عید یوه سندره ورته ووایې؟
جی، درته ووایې.
ویې ویایې؟
عید روغی، عید روغی، روچۍ چې ویایې سندرې، سندرې خوندورې، عید روغی، عید روغی.
دا د جنوبي وزیرستان د کډوالو ماشومانو اورېدونکو، په وړوکي اختر کې هغه خلک چې په بدن روغ و د خپلو خپلوانو کورونو او همداراز میلو ته ولاړل، خو د چارسدې په چپقدر کې معذورو کسانو دغه خوشحالۍ په کور تېرې کړې. دغه معذوران وایي د اختر په موقع نه خو حکومت او نه هم د سیمې خلکو مرستې ورسره وکړې. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د وړوکي اختر د خوشحالیو په مناسب ځای په ځای میلې لګېدلې وې چې ورته د لرو پرتو سیمو خلک ورتلل. ولې ځینې داسې تنان هم وو چې دغه میلو او خپلو خپلوانو کره نه شو تللی. دغه تنان په دواړو خپو هغه مازوران دي چې د اختر خوشحالۍ په کور دننه تېروي. په دغه مازورانو کې د حلیمزو شوقدر اقرارزاده مشال رېډیو ته وویل:
مونږ چې مازور زوم نه مونږ ته ډېر زیات تکلیف وي، چې درانم شولولو نو چې کوم خلک راشي ډېر عزت یې کوو، ځکه چې خدای دوی سره خو کې چې دوی مونږ له دومره راشي، مونږ خو مازور خلک مونږ خو ته ډېر زیات تکلیف وي.
شاه جهان سپیشل نوم یو بل دغه شان مازور وویل چې هغه خو خپل د جامو ګنډلو روزګار کوي او په سایکل کې خپل دکان له راځي، خو که مازورتیا یې نه وه نو ممکنه وه چې بیا یې لکه د نورو روغو خلکو په شان د اختر خوشحالۍ لا زیاتې وي.
په دغه یو شیز باندې ډېر مونږ مطلب چې افسوس کوو چې مونږ له ملګري راځي، زمونږ هم له دا غواړي چې مونږ هم دوستانو سره یو ځای شو، وینو سره. نو یو خو مونږ مازوره خلک یو، دا تاسو مینه چې په د دریو ټیارو سایکل کې زه دارې رالم دلته، نو هلته چې زما نو سورلی په کار ده، سورلی انتظامات ما سره نشته دي، نو په دې باندې زه ډېر زیات خپه یم چې هغوی سره زه ملاقات نه کوم.
د سکول استاد نور الهي چې یو لاس نشته دی وای چې هغه په خپله خو مازوره دی، خو په دې خوشاله دی چې د قام خدمت کوي. په دې اختر کې بچو ته سویلو
زما چې کوم دی سلور واړه بچی دی پیسې را نه واغستلې، ورته مې دا په دغه باندې ویلي دي چې مالک مشین هم واغسته کنه خبني، تماچا هم واغستله خبني، دا زمونږ کلچر نه دی. نن سبا اوس د سبق چې مونږ چې کوم دی خپلو بچو ته سبقونه ورکو.
بیا نو په محمود او په شوقدر کې د مازورانو شمیر څومره دی او په دې کې کوم کوم رقم مازوران شامل دي؟ د انجمن بحالی مازوران پرواز تنظیم محمود ایجنسی مشر محمد خان وای:
یاره تقریبا ما سره چې کومه ډیټا ده 550 ته رسیدلې ده مازورانو. دې کې د ماکو چودلو والا هم شته، منټډ هم پکې شته، د ګونګین هم پکې شته، کاڼم پکې شته دی. خو مونږ سره نه حکومت څه مرسته شته، نه زمونږ په خپله داسې وشته.
خو دې مازورانو وویل چې روان لوی اختر لبه کوم د سیل ځای ته د تګ لپاره له اوس نه تابع کوي او په دغه سیل کې به ټنګ ټک اور هم وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو، د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې لا هم د اختر میلې او تړونه دوام لري. دغه ښار د موټرو په تمځای کې خلکو د تل په څیر دا کال هم اتړونه وکړل او غاړې او سندرې وویلې. زموږ خبریال خدای نور ناصر هم دغه اتړونو ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلې.
د نور اخترونو په څیر دا ځل هم د ژوب د موټرو تمځای له کلیوالو ډک دی او د هر عمر کسان د خپلې خوښې اتڼ کوي، یوې بلې خواته څرخي او ورسره غاړې او سندرې زمزمه کوي. په دې اتڼو کې که ځینو د خپلې ړنګې بانګې تورې او غنم رنګې لیلا سندرې ویلې، نو ځینو نورو یې بیا له جدایۍ سر ټکاوه. د اختر په دې میله کې چې د هرې قبیلې او هر کلي وګړي بیل بیل اتڼونه کوي، د ځوانانو سره سره د ارومر وګړي پکې تر سترګو کیږي. د همدې اتنو جنو ګډنوالو خپل احساسات له مشال رادیو سره داسې شریک کړل.
زه د کلی شاد زیده راغلم مفارکال له د اختر د پاره شپ پروګرام د ګرد یعنی عزیزان قریبان دوستان دازل ملاس په دغه ځای باندې خوشحالي مناو کو اتنو مناو کو خپل یعنی سمستیانی دغه ګرد سره وک دغه درې ورځې زموږ د پاره یعنی ډیر د خوشحالي او د نیک مرغۍ ورځې زموږ د پاره ډیر د خوشحالي ورځې.
بس خوند خو کوي خو زموږ دا ډېر داسې حال دی له ډېره لرې لرې زخه څه کوم دی ځوانان ځي او دلته چې کوم دی زموږ دا ډې ماحول چې کوم دی د ساتو ځای نه دی باید دا دی چې دا د جوړ سي ډېر خراب دي له لرې لرې زخه ځوانانو راځي دلته د میلو په باره کې ورځي او د شغل په باره کې ورځي. انشاءالله تړونه خو ډېر ښه دي در ځای تړونه در کوم یا ته تړونه کوي نو موږ دا غواړو چې زموږ د ساتو ملر ځایونه برابر وي نه یعنې ځوانان دونه تکلیف کوي له لرې ځای راځي د هغو دپاره دا په کار دی چې سم پرلمر با تنن ورته او ازمر د پاره چې بیبي اډا سم ویلا د سات بل دای زیس
د جو په شمال د بلوچستان په اکثره نورو پښتون مېشتو سیمو کې که څه هم د دوشنبه ورځ د کمکی اختر دریمه وا خو په اکثره سیمو کې د اختر همدا میلې او تړونه تر پنځمې او شپږمې ورځې پورې دوام لري. خدای نور ناصر مشال رادیو ژوب.
اوریدونکو که څه هم د اختر په موقع د خیبر پختونخوا په سوات کې د پښتو موسیقۍ او ډرامو د سی ډي ګانو مارکیټ یو څه ګرم شوی خو دوکانداران وایي د پخوا پرتله د کاروبار خوند نشته. د دوی په خبر د موسیقۍ او ډرامو مینوال اوس یو اس بی ګانې او میموري کارډونه کاروي چې له وجې د پښتو موسیقۍ او ډرامو سی ډي ګانو کاروبار زخت زیات اغیزمن شوی دی. له سوات څخه د نیاز احمد خان رپورټ.
د سوات مرکزی ښار میګوره کې د سی ډي لوی مارکیټونو کې دوکاندارانو د اختر په موقع غټې غټې د مقامی ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولی دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمیر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د میګورې مینه بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډي خرڅونکی ثناء الله په دا اړه وایي
خبر دي چې ډرامې خو ډېر راغلي خو معیار به کوس هغه نشته لکه هغه کورینګ نه کوي نو خلک به لکه دومره پیسې نه لګي خو بس هغه شوق دی لکه شوقیان لګیا دي هغه ټایم پاس کوي.
دغه رنګه یو بل تن باچا چې په توخ سره د سی ډي کاروبار د تیرو سو کالو راسي په مینګوره کې کوي وایي چې دا ځل کاروبار ښه نه دی او لوجې د سی ډي ډرامو په معیار هم پوره اثر پرېوتی دی.
اصل کې کله چې دا یو ایس پی میموري کارډ راوتی دی جنو د دې کیسټو په کار باندې ډېر غټ اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شیم نشي ورکولی او وجه دا ده چې یو سړی ښه شی جوړ کړي نو په کیسټ کې خرڅېږي نو دی چې په کیسټ کې خرڅ شي دکاندار له دې منافع کوي او دکاندار په بل په مینه جوړ کړي.
مارکیټ ته راغلی د سی ډي ډرامو یو مینهوال وایي چې ډرامې ډېرې خوښوم او کومه نوی ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
انیت رحمان هم دی او د دې نوي کلیم بخپله او لکه اصل کې چې ډېر زموږ جنگیر خان ډېر زیات خوښ دی کور کې وو دسې دا ګانې مانی ځان نه وو.
د سی ډي په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې سندرې او نور شیان کاپي کوي وایي چې نوې ټکنالوژي سره دې کاروبار ته وده میلاو شوې ده.
ادنان نوم دی تا خبره ټکنالوژي ښه ډېر سي وخت دی دغې د لاسه غټ غټ سیزونه راوځي هر سړی ځانه په کور کې نټ استعمالوي نو دغې د لاسه کیسټو کاروبار چې دا لږ ټپ شوی نو دې لاسه مونږ دې اوس د دې په وجه باندې باندې چلیږي.
د سوات سی ډي کاروبار کوونکي وایي چې په پاکستان کې د کاپی رایټ قانون نشوالي له وجې په مقامي توګه ډرامې جوړونکو ته څه خاص مالي پیدا نشته ولې شوقیان او د شهرت لپاره دغه اداکاران په خپله خرچه ډرامې جوړوي او بیا یې ډیسټریبیوټر ته ویړیا یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
وردم کو د خبرونه د پاشي بي دي د بشير غواخنه لن خبرونه اورو.
د خبر ایجنسی خوښه سلو کسانو نن د یو لاریون په کول سره د سولې ټینګیدل ول منځل دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼو کا ویل چې لډیرو کولنو پسې اوس په سیمه کې من راغله نو ځکه یې لمانځي. د خیبر پختونخوا په چترال او د بلوچستان صوبی په ځینو سیمو کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان او یا کډوالو کورنیو ځینو غړو مشال ریډیو ته نن وویل چې پرون دغه ته په یو کور چت راغورځېدو له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار مشال ریډیو ته پرون وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو د ځای او وخت په اړه موافقه نه ده شوې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن مشال جوړو افغان څنګه ته وویل چې کېدای شي دا خبره په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو ښه به دا وي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د وو افغان پوځیانو په بدن خفګان ښودلی دی او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. د یوې خبرپاڼې تر مخه چې هم د نن له ولسمشر له طرفه خبره شوې ده، پکې ویل شوي دي چې هغه د افغان پوځ د وژل شوو کسانو کورنۍ ته خپلې ژورې خواخوږي ورسولې. امریکا او کیوبا په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیستي. په دې سره د دواړو هېوادونو ترمنځ څلور پنځوس کاله وړاندې ختمې شوې سفارتي اړیکې یو ځل بیا ټینګې. او د یورپي یونین د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشرې فدریکا موګریني له ایران سره اتمی لزلما یو اړتیا بللې او زیاته کړې ده چې ښایي په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا بحال.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسې دي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او ما هارون بچا بشیر غوا خو زمون تخنیکی همکار اسحاق امیتا اجازه راکړي ده. الله پاک.